ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو دا نن د خالی ورځ او د کال 2013 د جولای د میاشتې 8 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د ماخامې 8 او په افغانستان کې 9 بجې شوې دي دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 11 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه ارباب محمود
او زه محمد اکرام
هر کله ویو او دومبه تاسو پام راګرځو د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نوموړي لور مریم نواز او زوم ریټایر کیپټن سفتر د لندن جایدادونو په سر د احتساب عدالت فیصله په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کوي اخوا د اطلاعاتو وزیر بیرسټر علي ظفر وای د انټرپول یا نړیوال پولیس په ذریعه به نواز شریف او د لور پاکستان ته راولي
نواز شریف صاحب بھی اور مریم بی بی پاکستانی نیشنل ہیں تو ان کے انٹرپول کے ذریعے وارنٹس جاری ہوں گے اور ان کو پھر واپس لایا جائے گا
دا پاکستان دا قومی امنیتی کمیٹی غونډه کې د ترهګرو د مالی لیندین د سار ادارې یا ایف اے ٹی ایف لخوا ویل شوی قاعده باندې د عمل کولو شمنه سرګند کړی دی
لیکن ہمیں یہ میکنزمز کو زیادہ سے زیادہ اپنی جو لیگل چیزیں ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے کنسرنز کو ایڈریس کرنے کی
د خیبر پختونخوا په کورم ضلع کې تاجرانو تور لګولې چې ځای انتظامیه د کورمې بیلابیلو بازارونو او افغانستان ته تجارتي سامانونو وړونکو گاډونه د راهداري او د ایجنسۍ په نوم ټکسونه راغونډوي پاکستانی میڈیا وای پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نوموړي لور مریم نواز او د هغه زوم ریټایرډ کیپټن سفتر با د لندن جایدادونو په سر د احتساب عدالت فیصله په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کوي د احتساب عدالت ترجمه پر د ایون فیلډ په نوم مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د 11 کالو مریم نواز ته د 8 کالو او ریټایرډ کیپټن سفتر ته د 1 کال قید سزا اورولې وه میڈیا رپورٹونو باید شریف کورنۍ بدراتون کې ګل پورز د اسلام آباد په اعلی عدالت کې د احتساب عدالت فیصلې خلاف اپیل کوي د اطلاعاتو وزیر بیرسټر علي ظفر ویلي چې د انټرپول یا پولیس نړیوال پولیس په ذریعه به نوموړی او د لور پاکستان ته رابولي خو نواز شریف او د هغه لور مریم نواز د وړاندې نه ویلي دي په خپله پاکستان ته راتلل غواړي او په سیاسي او قانوني توګه به د احتساب عدالت خلاف خپل جنگ جاری ساتي
د پاکستان د قومي امنيتي کمیټه غونډه کې د ترهګرو د مالی لیندین د سار ادارې یا ایف اے ٹی ایف لخوا ویل شوی قاعده باندې د عمل کولو ژمنه سرګند کړل شوې دي تیر ورځ د پاکستان د نگران وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ کې د کمیټې غونډه کې عسکري او ولسی چارواکو ویل دي چې دوی به خپل ذمہوارې پوره کوي غونډه کې د ملک د مجموعي اقتصادي صورتحال باندې هم خبرې شوې دي واشنگٹن کے دا پاکستان سفیر وائی ملک بے ڈیر زر دا خڑ فہرست یا مشکوک فہرست نا لریشی
د خیبر پختونخوا په کورما ضلع کې تاجرانو تور لګولی چې ځایي انتظامیه د کورمې بیلابیلو بازارونو او افغانستان ته تجارتي سامانونو وړونکو گاډونه راهداري او د ایجنسۍ په نوم ټکسونه راغونډوي تاجرانو تور لګولې دغه غیر قانوني ټکسونه د خیبر پختونخوا حکومت ځایي انتظامیه ته ورکړل شوو هغه هدایاتو ښکاره خلاف ورزي ده چې پکې د خاصدار ځواکونو او لیویس په چک پوسټونو باندې هر قسم ټکسونه راغونډول په فوري توګه ځنډول شوو د خیبر ضلع نه هم داسې شکایتونه راغلي چېرته چې په تورخم او جمرود کې په خاصدار ځواکونو باندې د تجارتي سامانونو ډک ګاډونه راهداري اخستو تورونه لګولې شوې
اوس یو رپورټ تاسو په راګرځو چې ویل کېږي د تیرې چهارشنبې په ورځ د شپې په وخت د ایران نه مکران ډیویژن ته د بجلی رسد د ځنډېدو په وجه خلک د بجلی نه محرومه شوي دي تفصیل یې د ډیوه خبریال حمید سمسور نه اورو
د گوادر ځای خبریال بیرام بلوچوی چې خلک د بجلی د لوډ شیډینګ له سبب څخه له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي
گوادر مې گزشتہ 6 دن سے دن کے اوقات میں بجلی نہیں ہے صبح
په گوادر کې لتی رو شپږ ورځې زخه لورځي بجلی نوي سهار لسو بجو زخه بیا تر مخستانه پوری برېښنا موجوده نوي. د مکران ډیویژن درې ضلع چې په هغه کې تربت، پنجګور او گوادر شامل دي، له ایران څخه چې کومه بجلی ورکول کېږي. د برېښنا د څانګې د واپډا چارواکي وایي چې په ایران کې د بجلی کمی رامنځته شوې ده. په لویو لینونو کې بجلی کمه ده. د بجلی د کموالي له سببه څخه دوی ته بجلی نه ورکول کېږي. بیرام بلوس پر مخ زیاتوي چې دلته د دوبی ګرمي زیاته ده، خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، کاروبار په ټپه درېدلی دي، دوکانداران او عادي ولس سرګردانه دي، په ښار کې د اوبو ستونزه هم راپیدا شوې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوه خپرونه ده.
افغانستان نه داسې رپورټونه مخته راغلي دي چې طالب یاغیانو په یو شمیر سویلی ختیځ سیمو کې په حکومتي ځواکونو باندې حمله کړې دي، چې پکې د افغان پولیس خصوصي ځواکونو یو سیمه ایز کمانډر هم وژل شوی دی. د سحر وختي دغه حمله د غزنی ولایت په اتو ځایونو کې شوې دي چې پخلی چارواکو کړی دی. او هم د افغانستان کې د طالبانو لخوا حکومت سره د خبرو اترو کولو انکار وروسته امنیتي ځواکونو د طالبانو پر ضد روانو عملیاتو لړۍ چټک کړې ده. او د دفاع وزارت دعوه کړې ده چې په تېر یو شواروز کې په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 2 طالبان وژلي دي او 3 نور یې جوبل کړي دي.
د شمالي کوریا خارجه وزارت ویلي دي چې د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو سره خبرې اترې د افسوس وړ وي او تور یې لګولې دي چې واشنگټن په یو اړخیزه توګه په پیانګیانګ فشار اچولو چې خپل نیوکلیایي وسلو پروګرام راینغاړي. د خارجه وزارت لخوا د نوم نه څرګند شوي وایان بیان د امریکا او د شمالي کوریا د چارواکو د 2 د خبرو اترو وروسته جاری شوی دی. بیان کې ویل شوی دی چې د خبرو اترو نتیجه ډیره د انتهایی تشویش وړ ده، ځکه چې د یو خطرناک پړاو شروع کړي چې تر مخه یې د جوهري وسلو ختمولو د شمالي کوریا عزم ماتولی شي. د دې نه وړاندې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د شمالي کوریا د چارواکو سره د 2 د خبرو په پای کې ویلي وو چې خبرې اترې ډېرې ګټورې وې او په ټولو اهمو چارو کې پرمختګ شوی دی.
چین ویلي د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ لخوا په چینی جوړ سامانونو باندې د تازه ټیکسونو لګولو وروسته دوی په امریکایي جوړ سامانونو باندې د دې برابر ټیکسونه لګولو باندې مجبور شوي دي. د چین خارجه وزارت ویان لو کینګ ویلي هیواد یې د امریکایي ټیکسونو ته په ځواب ورکولو کې په مکمله توګه په حق دی او زیاته کړې د امریکې دغه ګام به د نړۍ د تجارت انتظام خراب کړي او په نړیوال تجارتي بازارونو باندې به بد اثر وغورځوي. نور حال پې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږه همکارا منزه شهید بلاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا په چینایي توکو باندې د تاسو ټیکسونو یا مالیې لګولو سره چین هم په سمدستي توګه په امریکایي سامانونو باندې د هغوی برابر ټیکسونه لګولي، کوم چې د نړۍ تر ټولو غټ 2 اقتصادي ملکونو ترمنځ د تجارتي جنگ ویرې نورې هم زیاتې کړې دي. د سومیاشتو سیاسي خبرو وروسته د امریکې انتظامیه د 40 عرب ډالرو چینایي جوړ سامانونو باندې 25% ټکسونه لګولي چې پکې د کرکلي لپاره جوړ سامانونه او د جهازونو پرزې هم شامل دي. چین د امریکې د غغام په ځواب کې په سمدستي توګه امریکایي سامانونو باندې ټکسونه لګولي چې پکې امریکا کې پیدا کیدونکي سویابین او ګاډي هم شامل دي. تر اوسه پرې یو ملک هم د خپل دریز نه پشا کیږي. ډانلډ ټرمپ د 14 عرب ډالر چینایي جوړ نورو سامانونو باندې هم د ټیکسونو لګولو اشاره ورکړی دي او د تیر زیارت په ورځ خبريالانو ته ویلي حتمی ټیکسونه د 1500 عرب ډالر نه اوخته شي. د چین د تجارت وزارت په امریکا باندې د زور زیاتی او په اقتصادي تاریخ کې تر ټولو لوی تجارتي جنگ تور لګولې.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د تایلند په یو غار کې د ګیرشوي هلکانو د فوټبال کوچ د ماشومانو د کورنۍ نه بخنه غوښته ده. نړۍ ته لیږل شوی د لاس لیک کې اکاپول ویلي دي چې ټول ماشومان په دا وخت روغ دي او د دوی د کورنۍ سره لوس کوي چې د دوی به ډېر ښه خیال ساتي. دیلی کې چې د ټولو ماشومانو د کورنۍ نه بخنه غواړي او د دوی د اخلاقي مرستې مننه کوي. ماشومان هم خپل خپل خطونه لیکلي دي او په دې کې یې لیکلي دي چې دوی خپل خدي خو خپل مور پلار ورته یادېږي. د جون په دې رښتمه د فوټبال د لوبې روس د ماشومان او د دوی کوچ د غارته ورغلی وو، خو د بارانونو د لاسه د دوی د راوتو لاره بند شوې ده او د خراب موسم له وجې د دوی د مرستې لپاره هم څوک دننه نشي ورتلې. د دوی د راوستلو لپاره د امریکې د خصوصي ځواکونو یو پخوانی غړی هڅه کړې وه، خو هغه هم خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. پاکستانی میډیا وایي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نوموړي لور مریم نواز او د هغه زوم ریټایرډ کیپټن صفدر به د لندن جایدادونو په سر د احتساب عدالت فیصله په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کوي. د احتساب عدالت جمعې پر د ایون فیلډ په نوم مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د 11 کالو، مریم نواز ته د 8 کالو او د نواز شریف زوم ریټایرډ کیپټن صفدر ته د 1 کال قید سزا اورولې وه. نور حال پی د اسلام آباد ندری ریډیو خبریاله رابعه پیر په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د اطلاعاتو لنډمهاله وفاقي وزیر بیرستر سید علي ظفر ویلي چې حکومت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د مقدمه په اړه د احتساب عدالت پریکړه به عملي کوي. بل پلوته د کورونو چارو وزارت کیپټن محمد صفدر نوم د هیواد څخه نه پریښودونکو خلکو په تور فهرست کې اچولی دی. د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې د اطلاعاتو لنډمهاله وفاقي وزیر بیرستر سید علي ظفر ویل،
یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب بھی اور مریم بی پاکستانی نیشنل ہیں، تو ان کے انٹرپول کے ذریعے وارنٹس جاری ہوں گے اور ان کو پھر واپس لایا جائے گا حکومت برطانیہ کی مدد کے ساتھ.
دا عدالت دا پریکڑے ورستا ذمہ واری ادا چی دا پریکڑا پا فوری توگا عملی کرے سی. نواز شریف او مریم نواز پاکستانی نیشنل دی او کچری دوی پا خوشا حیوات ترانغلو نو دا انٹرپول پا ذریعہ با وارنٹ جاری کیجی او دوی با دا برطانیہ دا حکومت پا مرستا واپس روستل کیجی. دوی دا هم ویل چې د برطانیه د حکومت سره د پاکستان د مجرمانو د حوالگی سل وزنامه نسته. احتساب عدالت تیر ورځ کامی احتساب بیورو له اړخه دایر کړی سوي د درې درخواستونو څخه د یوه درخواست ایون فیلډ په اړه پریکړه واوروله چې تر مخه نواز شریف ته 10 کالو، مریم نواز ته د 9 کالو او د نواز شریف زوم کیپټن صفدر ته د 1 کال د بند سزا اورول سوې ده. نواز شریف ته د 80 لک پاونډز یعنی یو عرب خزیات روپو، مریم نواز ته د 10 لک پاونډز چې د 3 کروڑ څخه زیاتې روپی جوړیږي جرمانه لګول سوی او د دوی د لندن جایدادونه ضبط کولو حکم هم سوی دی. نواز شریف د غپریکړې ورسته هیواد ته د راتک اعلان کړی وو. خدای هم ویلی وو چې میرمن کلثوم نواز چې په لندن کې په اسپیټال کې پراته ده په هوش کې د راتلو ورسته به پاکستان ته ځي. دوی دا هم ویلی وو چې څو جرنیلان او ججان پر کام غلامی تپی خدای به د دې په ضد هڅې جاری ساتي. دوی د دغه اعلان ورسته د ریپورټونو تر مخه کامی احتساب بیورو نیب نواز شریف او مریم نواز هیواد ته په راتګ د هوایي ډګر څخه د نیولو پریکړه کړې ده. دا هم ویل کیږي چې دوی به د نیولو ورسته د لاهور کوټ لکپت جیل یا پنډي اډیاله جیل ته لیږل کیږي. بل پلوته د کورونو چارو وزارت کیپټن محمد صفدر نوم د هیواد څخه د نه پریښېدونکو خلکو په تور فهرست کې اچولی دي او ریپورټونه دا هم وایي چې د شریف کورنۍ په ضد راتلونکي پریکړه د دوی د وکیلانو لاړه اسلام آباد های کورټ کې د چیلنج کولو لپاره اپیلونه هم جوړ سوي دي او د نواز شریف وکیلانو سلا ورکړې ده چې د نورو ستون څخه د بچ کېدو لپاره په لس ورځو کې د ننه هیواد ته راسلی. د پریکړې ورسته د نواز شریف لور مریم نواز خپل یو ټویټ کې ویلي چې سختو دړکو پیغامونه ورکول کېدو چې نه به یې پریږدي. دوی دا هم ویلي چې نواز شریف ته دا دړکې هم ورکړې سوي وي چې د لور سره د هیواد څخه بهر ولاړ سي. بل اړخته د درغلی په ضد کار کوونکي ترانسپیرنسی انټرنیشنل د برتانیې حکومت څخه د نواز شریف د څلور جایدادونو جایدادونو د پلټونو غوښتنه کړې او دا یې هم ویلي چې کچري د دغه جایدادونو په اړه څه درغلی ثابت سي نو پکار دی چې ضبط کړی سي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غواکې. د پاکستان د سیاست خبری کیږي. د پاکستان سیاسي هلې ځلې په کم پړو ولاړې دي. په دې باندې به مختلف رپورټونه په مختلفو ورځو باندې تاسو ته وړاندې کوو. د دې سره سره به په پاکستان کې د پاکستان لږ تر لږه نیمه آبادی چې دا هغه په ښځو باندې مشتمل ده، یعنی په سلو کې یو 50 سړي هغه سړي دي او یو کم 50 سړي فیصد هغه ښځې دي. دغه ښځې د پاکستان کې د عام معمول ژوند نه ویل کېږي چې لرې پاتې شوي دي. دوی هم په راتلونکي انتخاباتو کې په غټ شمیر کې په لوی تعداد کې برخه اخلي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي چې راتلونکي د جون د جولای په 15مه نیټه چې کوم انتخابات ټاکل شوي دي په هغې کې یو سل یو اویا ښځې دي چې هغه په انتخاباتو کې د کاندید په حیث باندې مقابلې ته ولاړې دي. دغه ښځې څه قسمه کمپینونه کوي، د کومو سیاسي ګوندونو سره تعلق ساتي، د خپلو سیاسي ګوندونو منشور اولس ته کور په کور د رسولو لپاره دوی خپل کمپینونه شروع کړي دي. د ډیوا خبریال حمیدالله د دوی سره ګرځېدلې دي. د دوی خبرې اترې یې د دوی نه اورېدلې دي او راغونډې کړي دي د خیبر پختونخوا په مختلفو ځایونو کې. اورو چې د خزینه کاندیدانې کور په کور خپل سفرونو کې څه پیغام خلکو ته ورکول غواړي او خلکو سره د خلکو جواب ورته څنګه ویلې شوی دی. نور تفصیل حمیدالله نه اورو.
افسر بانو د زړې چار صدې په تنګو تنګو کوڅو کې کور په کور ګرځي او د یوې سیاسي پارټۍ د پاره د نارینه او زنانو نه د مرستې غوښتنه او د خپل ګوند تګلارې هم ورته بیانی. دا وایي زنانه او نارینه دواړه د دې خبرې ته غوږ نیسي.
مشکلات خو ډېر زیات دي. کم ځای کې چې ګرځي ګوره څوک ورپسې څه خبرې کوي، څوک په پی ټی آی پسې خبرې کوي، څوک په این پی پسې خبرې کوي، څوک په شیرپو ګروپ پسې خبرې کوي. نو خو به مونږ اورو، خو لکه ځان خو به ساتو که نه. مونږ خو چې کم کمپین پسې ګرځو، مونږ خپلې پارټۍ کمپین پسې ګرځو، مونږ به د هغې دغه کوو، زبردستي خو به نه کوو که نه.
په پښتونخوا کې تمامو سیاسي پارټو، مذهبي سیاسي پارټو د خپلو زنانو فعالینو او غړو ځانګړي ډلې هم جوړې کړي. دوی ځای پر ځای د زنانو کارکنانو د تربیې لپاره غونډې هم کوي او بیا دا زنانه د کلي، کوڅو او محلتونو د نورو زنانو سره کارنر میټینګ هم کوي. داسې غونډې د پخوا د ټاکنو په نسبت ډېرې ښکاري. صفیه نوروز د یو بلې سیاسي پارټۍ غړې ده. دې د سردریا په یو کلي کلا ډېر کې د زنانو یو داسې غونډه را جوړه کړې وه. دا وایي
د کمپین په حوالے سره جی زمونږ کمپین ډیر زور شور سره ډیر خطر کې سره شروع دی. تر اوسه پوری چې کم کور ته ورغلی مخنه د الله فضل دی، ډیر خر ریسپانس را کړی دی. چې سونه کمپین شوی دی تر اوسه پوری ماته نیگیټیو ریسپانس نه دی راغلی، دا د الله فضل دی. یاره د نور الیکشنو په نسبت خود دی الیکشن نه د الله تعالی په فضل زما ډیر ښه توقعات دي او ان شاء الله دا می امید دی کومخ کې 40% خزر راوته وینو، دا د بدیر 30% راوځي.
د کال 2013 ټاکنې د پخوا د کومو ټاکنو پر ضد ډېرې زنانه کاندیدانې لري. که څه هم یوازې د سړو کارکنانو په حلقو کې هم دا زنانه کمپین کوي، خو بیا په هغه حلقو کې زیاتې لیدل کېږي چې زنانه کاندیدانې اوټونو ته ولاړې دي. تېره اونۍ د الیکشن کمیشن لخوا ویل شوي وو سخ کال 101 زنانه د قومي اسمبلۍ په عمومي نشستونو مقابلې کوي. دې کې 68 آزادې ولاړې دي او 105 ته بېلابېلو پارټو ټکټ یې ورکړې دي. په دې کې په پنجاب کې 103، پسند کې 46، پښتونخوا کې 45 او بلوچستان کې 2 زنانه په ټاکنو کې مقابله کوي. د کال 2013 په ټاکنو کې 115 زنانه امیدوارانې عامو الیکشنو ته ولاړې وې. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیوا پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com.
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA دیوا باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. په داسې حال چې په پاکستان کې د جولای په 15 نیټه باندې د انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي. بیلابیل سیاسي ګوندونه د ووټرانو مرستو ترلاسه کولو لپاره جلسې جلوسونه کوي. د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې د حکومت لخوا فیصله شوې ده چې د انتخاباتو په موقع باندې به د 15 پورې د افغانستان سره سرحدي پوله بنده وي. په دې باندې د هغه ځای تاجرانو او ځایي خلکو سخت ردعمل څرګند کړی دی او ویلي دي چې دوی هره ورځ دواړو اړخو ته د پولي اوړي راوړي. دغلته د هغې نه صرف روزګارونه دي بلکې خپل ولی هم لري. رپورټ پې د هغه ځای نه د ریبه رډیو خبریال نعمت الله سرحدي راکوي.
د پاکستان په کړکیز پولی ایالت بلوچستان کې کڅه هم یو طرف ته دراروان ټول ټاکنو د پاره د وسله د سارن اقدامات حکومتي چارواکو اخصل پیل کړی دي او دغه راروان ټول ټاکنو د پاره کم رائے اچونکو مرکزونو باندې د شر ویر وی هغه یې اساس ګرځولې دي. خو حکومت بلوچستان یو بل پریکړه کړې ده چې د چمن سرحدي پولی بابي دوستي مرکزی لار به 15 باقاعده بند وي او نه به د خلکو رفت آمد کیږي او نه به تجارتي دنې د دغه پولې لارې تر سره کیږي. د چمن پر پول هر ورځ بقاعده د دغه پولې د بندېدو په اړه د پولې څخه رفت آمد کوونکي خلک خبرولو دپاره اعلانونه هم کیږي. خو د چمن سرحدي ښار ځای خلکو د حکومت دغه پریکړه باندې خپل سخت غبرګون ښکاره کړی دی. دوی وایي چې ټول ټاکنې یوه ورځ وي خو پوله به 15 بند وي. د دې څخه د دوی روزګار سخت متاثره کیږي.
د 15 د 20 پورې روزانه آمدورفت کوي، روزګار کوي، چې د ورځې ولاړ شي ماښام بېرته راشي، هغه چې څه ګټلي هغه ماښام خوري. مطالبه دا ده د حکومت څخه چې په وري تور دغه فیصله ژر تر ژره واخلي. د انتخاباتو په حواله د یوې ورځې دپاره باډر بند کړي. موږ هغه ته خوشبین یو.
سهار 15 روپۍ وګټي، ماښام علي خپل بچیان لوړي، نو د 15 شپې باډر بندوي. نو دا موږ د کم غریبان خلک چې دا کم تجاران چې دي د دې ماښام د وړو پیسې نسته. نو موږ د سرکار سره دا خواست کوو چې ورور انتخابات یوه ورځ دی، باید یوه ورځ بند کول شي، یا کم از کم 2 باید سل شي، او بیا چې امن او امان برقرار وي، بالکل باډر سکیورټي دا یاره کم انتظامات بیا قسم د بندېدو په کار نه دي بند.
ما نوم محمد اخلاص زه د چمن اوسیدونکی یم. موږ د حکومت دا خواست کوو چې د باډر د انتخابات یوه ورځ دی، باید یوه ورځ بند شي. او دلته بیکاری دی، یو پلا د لوی سره بیکاری دی، کارونه نسته، او بیا دلته 15 باډر بند سي. د داخل کو روزګار د ګور دغه بند اگر د ورور روزانه والا خلک دي 1500 غټي ماشان در بز خپل بچان لري.
کڅه هم د دغه روان ټول ټاکونو رونوال ثابتولو د بار الیکشن کمیشن په ټول ایالت کې د تانې د اس اچ او څخه تر کمشنر ډیویژن او دی پوری ټول افسران د بدلولو کم امر جاري کړی وو. او دا وخت د هغه تبادله ټول تر سره سوي لیدل کیږي. او دغه نوی افسران او عوام ته پر روان ټول ټاکونو کې امن ورکولو ډاډګرنه ورکوي. سدوی په دې ترس کې سخت اقدامات اخستل پیل کړی دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. www.voadiwanews.com here in Akai.
ګرانوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه خوکه ډیوا سره اوسه سوشيبو کې به موږ تاسو ته یو رپورت وړاندې کوو. تفصیل باخلو د پښتون تحفظ موومنټ کم احتجاج کوي کړی دی. په دې باندې به د ډیوه خبریال عدنان بیچنی راځي، هغه نه به تفصیل اخلو. د دې سره سره به په گوادر کې او په دغه سیمو کې چې بجلی کمه ځنډیدلې ده، په دې باندې تاسو وړاندې هم تفصیل وورېد، نور معلومات به هم تاسو سره شریکوو. او بل د ډیوه خبریال د خلکو سره خبرې اترې کړې دي او وایي چې د پولیټیکل دفتر چې دی په پخوانو قبایلي سیمو کې اوس هم د سرکار لخوا د حکم باوجود دوی په مختلف ځای کې خلکو نه ټیکسونه اخلي او راهداري اخلي. په دې باندې به دغه د خلکو نظر به هم تاسو سره شریکوو. خو راځو یو بل رپورټ ته چې تیره هفته د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا د ترهګرو د مالی لین دین د سر ادارې پاکستان د ناکافی ګامونو په وجه باندې خړ فهرست یا مشکوک ملکونو په فهرست کې د پاکستان نوم ساتلی وو او په د باندې سقوختنې کړې وې چې هغه ګامونه پورته کړي، بیا به د دوی دغه ته کتنه کیږي. او که داسې ګامونه پورته نه کړل چې ترهګر د پاکستان د مالی نظام نه خپل مالی لیندین کوي، نو پاکستان د یره هم موجود ده چې بیا پاکستان نوم په تور فهرست کې واچولی شي. په دې حق لباندې تیر ورځ د پاکستان د قومي امنیتي کمیټې غونډه شوې ده او په غونډه کې عسکري او ولسی چارواکي موجود وو او په دې کې ژمنه کړې ده چې دوی به د اف ای ټی اف غوښتنې عملي کوي او خپل ذمہواري به ترسره کوي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان سیویلین او عسکري قیادت ویلي دي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا د منی لانډرینګ په اړوند وړاندې کړې شو سپارښتنو باندې عمل درآمد کول باوري جوړوي. د دې هوډ سرګندونه د نگران وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ ترسره شوې د قومي سلامتیا په غونډه کې شوې. دغه غونډه کې د هیواد لوړ رتبه سیویلین او عسکري مشرانو هم ګډون درلودو. د وزیر اعظم د دفتر له اړخه جاری کړې شوې اعلامیه کې واضح کړې شوې چې د قومي سلامتیا د کمیټې د غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو د نوملړ نه د وتلو لپاره به کوټلې هڅې کولی شي. په سرکاري اعلامیه کې دا هم ویلي شوی چې د قومي سلامتیا په دغه غونډه کې شریک مشرانو سیمه کې د منی لانډرینګ او ترهګرو ته د ترلاسه مرستو په حق له د هیواد دننه د انتظامی کمزورو او په دې اړه د نړیوالو اندېښنو هم جاج اغستل شوی. د اقتصادي چارو سیلنکار او صحافي مهتاب حیدر ریډیو ته وای د پاکستانی مشرانو په اکشن پلان د عمل کول باور په خپل ځای، خو آیا پاکستان هغه میکانیزم لري چې د منی لانډرینګ او تر هغه سره د کیدونکو مالی مرستو ترمیانز تفریق وکړي شي؟
میکنزم آپ کے پاس ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ ڈیفرینشیٹ کر سکیں کہ یہ منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں، یہ ٹیررسٹ فائنینسنگ کے پیسے ہیں، یہ پیسے سے ڈرگ سے کمائے ہیں اور آپ ان کو وائٹن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ ان کو علیحدہ کیسے کریں؟ تو یہ پیریڈ ویسے بھی ہمارے لیے بڑا کروشل ہے جس کے تحت انہوں نے واچ لسٹ میں ہمیں رکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ میکنزمس کو زیادہ سے زیادہ اپنی جو لیگل چیزیں ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے کنسرنس کو ایڈریس کرنے کی.
غوائی دا فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس پر سپارختن و عمل کول دا پاکستان لپارا مهم دی، خو موږ له بپکار وی چې د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو په حق له خپل طریقې کار او قانوني معاملات نور هم مضبوط کړو. فائنانشل اکشن ټاسک فورس یو نړیواله اداره ده چې د نړۍ د شتمن اوو هیوادونو په وینا جوړ کړې شوې ده. دا د منی لانډرینګ او د ترهګرو سره د مالی مرستو څارنه کوي. سرګند دی چې فائنانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان د رقمونو د غیر قانوني ترسیل او د ترهګرو سره د مالی مرستو د سرچینو نه تړلو په تور خل فهرست کې اچولې دي، خو ورسره د اسلام آباد لخوا په کاریز پلان د عمل کولو باور باندې هم خوخي سرګند کړې وه. اخوا د امریکې لپاره د پاکستان سفیر علي جانګیر صدیقي ویلي چې د فائنانشل اکشن ټاسک فورس لخوا د پاکستان نوم په خل فهرست کې اچول به دغه هیواد په اقتصاد کومه بده اغیزه ونه لري. د یوې نړیوالې خبری ادارې سره مرکه کې علي جانګیر صدیقي تما سرګند کړي چې اسلام آباد به د دغه فهرست نه پراتلونکو 15 میاشتو کې ځان وباسي، ولې چې د پاکستان حکومت د منی لانډرینګ پر ضد ضابطو د لا نور مضبوطولو په باب له هم عزم سرګند کړی دی. د ایف ای ټی ایف لخوا د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د اچولو وروستو اسلام آباد یو شپږویشت نکاتي کاریز پلان ورکړی دی او ویلي دي چې په دغه پلان به راتلونکي 15 میاشتو کې دننه په سختۍ سره عمل کوي چې داسې ترهګر ډلو ته د ترلاسه کیدن کو مالی مرستو په بشپړ ډول مخنیوي وکړي شي. په دغه ترهګر تنظیمونو کې لشکر طیبه، جماعت الدعوه، فلاحي انسانیت فاونډیشن، داعش، القاعده، جیش محمد، حقانی نیټورک او د طالبانو نمونه شامل دي. پاکستان ته چې په کوم مهم څانګو کې د پوره ګامونو پورته کولو وینا شوې ده، په هغو کې د منی لانډرنګ پر ضد د ګامونو څارنه، د ترهګرو سره د مالی مرستو د عمل مخنیوي او د ترهګرو لخوا په سرحدونو د رقمونو د منتقل کولو د هڅو مخنیوي او د ترهګرو سره د مالی مرستو د پیښو مکمل چانبین کول شامل دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
گران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وائس آف امریکا ڈیوا دا. گران اوریدونکو یو واری بیا ستاسو پام را ګرځو د اوس وخت د تازه خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي د پر ضد د احتساب عدالت فیصله با په اسلام آباد های کورٹ کې چیلنج کوي. اخواته د اطلاعاتو وزیر بیرسٹر علی ظفر وایي د انټرپول یا نړیوال پولیسو د لارې به نواز شریف او د لور پاکستان ته راولي.
نواز شریف صاحب بھی اور مریم بی پاکستانی نیشنل ہیں، تو ان کے انٹرپول کے ذریعے وارنٹس جاری ہوں گے اور ان کو پھر واپس لایا جائے گا.
د پاکستان د قومي امنیتی کمیټه غونډه کې د ترهګرو د مالی لیندین د سار ادارې یا ایف ای ټی ایف لخوا ویل شوی قاعده باندې د عمل کولو ژمنه سرګند کړل شوی.
لیکن ہمیں یہ میکنزمز کو زیادہ سے زیادہ اپنی جو لیگل چیزیں ہیں ان کو سٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے کنسرنز کو ایڈریس کرنے.
د خیبر پختونخوا په کورمه ضلع کې تاجرانو تور لګولی چې ځایي انتظامیه د کورمې بیلابیلو بازارونو او افغانستان ته تجارتي سامانونو وړونکو ګاډونه راهداري او د ایجنسۍ په نوم ټکسون راغونډوي. پاکستانی میڈیا وائی پخوانے وزیر اعظم نواز شریف د نوموړي لور مریم نواز او د هغه زوم ریټایرډ کیپټن صفدر به د لندن جایدادونو په سر د احتساب عدالت فیصله په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کوي. د احتساب عدالت جمعې پرز د ایون فیلډ په نوم مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د 11 کالو، مریم نواز ته د 8 کالو او ریټایرډ کیپټن صفدر ته د 1 کال قید سزا اوروبلی. میڈیا رپورٹونه وایي د شریف کورنۍ بدراتون کې ګل پورز د اسلام آباد په اعلی عدالت کې د احتساب عدالت فیصلې خلاف اپیل کوي.
د پاکستان د قومي امنیتی کمیټې غونډه کې د ترهګرو د مالی لیندین د سار ادارې یا ایف ای ټی ایف لخوا ویل شوې قاعده باندې د عمل کولو ژمنه سرګند کړل شوې. تیر ورځ د پاکستان د نگران وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ کې د کمیټې غونډه کې عسکري او ولسي چارواکو ویل دي چې دوی به خپل ذمہواري پوره کوي. غونډه کې د ملک مجموعي اقتصادي صورتحال باندې هم خبرې شوې.
د خیبر پختونخوا په کورم ضلع کې تاجرانو تور لګولی چې ځایي انتظامیه د کورمې بیلابیلو بازارونو او افغانستان ته تجارتي سامانونو وړونکو ګاډونه راهداري او د ایجنسۍ په نوم ټکسونه راغونډوي. تاجرانو تور لګولی دغه غیر قانوني ټکسونه د خیبر پختونخوا حکومت ځایي انتظامیې ته ورکړل شوو هغه هدایاتو ښکاره خلاف ورزي ده چې پکې د خاصدار او لیبي ځواکونو په چک پوسټونو باندې هر قسم ټکسونه راغونډول په فوري توګه ځنډول شوي. او د افغانستان نه تازه رپورټونه راغلي دي چې هلته د غزنی ولایت کې سحر وختي په اته بیلابیلو ځایونو کې شوو حملو کې د یو سیمه ایز افغان ځواکونو پولیس کمانډر په شمول یو شمیر کسان وژل شوي دي.
د شمالي کوریا خارجه وزارت ویل دي چې د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو سره خبرې اترې د افسوس وړ وي او تور یې لګولې دي چې واشنگتن په یو اړخیزه توګه په پیانګ یانګ فشار اچولو چې خپل نیوکلیایي وسلو پروګرام رانغاړي. د خارجه وزارت لخوا د نوم نه څرګند شوي بیان د امریکا او د شمالي کوریا د چارواکو د دوه ورځو د خبرو اترو وروسته جاری شوی دی. د دې نه وړاندې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د شمالي کوریا د چارواکو سره د دوه ورځو د خبرو په پای کې ویلي وو چې خبرې اترې ګټورې وي او په ټولو اهمو چارو کې پرمختګ شوی دی.
چین ویلی د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا په چینای جوړ سامانونو باندې د تازه ټیکسونو لګولو وروسته دوی په امریکای جوړ سامانونو باندې د دې برابر ټیکسونه لګولو باندې مجبور شوي دي. د امریکای انتظامیه د 34 ارب ډالرو 800 چینای جوړ سامانونو باندې 25% ټیکسونه لګولي دي چې پکې د کرکري لپاره جوړ سامانونه او د جهازونو پرزې شامل دي. چین ویلی دوی هم د 34 ارب ډالرو 1545 امریکای جوړ سامانونو باندې ټیکسونه لګولي دي چې پکې په امریکا کې پیدا کیدونکي تنمر پرستو تیل یا سویابین او گاډي شامل دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږی. تاسو ته به یو شمیر نور رپورټونه هم وړاندې کوو. ډیوا سره اوسې خړومبې ورسو بنو ته د ډیوا خبریال عدنان بیټنی مونږ سره دا وخت په ټلیفون ملګری شوی دی. تازه خبر دی چې په بنو کې یو 14 هم شوی دی. عدنان په خیر راغلی. ډیره مهرباني عدنان، وړاندې خبرې شوی وې تاسو را د پښتون تحفظ موومنټ د دغه غونډې په حق لا چې تاسو یې پای ته رسیدلې ده. خو تازه خبر دی چې بنو کې یو 14 هم شوی ده. ډومپې را ته دا وای نو بیا د پښتون تحفظ موومنټ په اړه تاسو نه پښتنه کوم.
مهربانی هر وخت سروا کی دا وای چې دا څرګنا دی پولیټیکل کمپین یو قافلا روانه و چې هغه په قافلې باندې شوري یو سیاسي کاندید و چې هغه په قافلې باندې څرګنا شوی دا او هغه وای چې دا کې نیو تړا چې دا د جنیت علماء اسلام او دنا په دمان باندې سره وو او نن چې کوم اخلي ملک شهرینو نه اخلي کې ډیر روان وو تختی بکخیر علاقې ته او په لار کې یو مشترک کې باندې تو کې ورته په ځای کې شی وو چې هغه په لار کې یو څه دې دي دا مهال چې کوم معلومات تر واکه لا پاتل نه کیږي هغه دا وایي چې په دې پیښه کې وو کتان چې هغه پرابلم کیږي او دا مهال چې هغه بنو چې کوم مرکزی حکومت به هغه کارول شي او خو دې چې کوم ځخلي شي ځخلي کې هغه حالت مرګونو څخه بهاري دي او دا هم وایي چې په کې شي کسانو کې پخپله باندې درا کې نیټ چې ملک شهرین نه دی هغه هم شامل دی او حالت چې هغه پرول دی هغه ډیر زیات دی چې کمزور دی لکه هغه بنو زیات امیر ځخلي شوی مملي پرول چې کوم دی هغه په دبن راغلي دی دا د کینډیډیټ په خپل باندې ویډیو کې نام هم ځای کړی دا دا ویډیو چې ډیر روان و انتخابي کمپاین لپاره او دا چې بکخیل الهي چې په تنظیم باندې مخ شوی وو کله چې به نه کینال روټ سره چې نو هغه ځکه چې دی له چوبره تر مخامخ شول او دا چې کیسه پېښه سره مخامخ شول دا به تاسو دا وایي چې اوس په دې کې چې زموري چا په اړه باندې نه ده اخو چې او نه چې حکومت په څنګه کوم نظام لګولې دي چې په دې پېښه کې څوک ککر کې نه شي خو هغه چې په سرواکي دا هغه دا وایي چې مکیته پولیس او رسیدلی او هغه د خپل عمل کې دی هغه شروع کړی دی.
صحیح شو عدنان، دغه تفصیل مو اوریدونکو سره شریک کړ. راتلونکو خبرونو کې بیا تاسو نه نور تازه تفصیل اخلو. اوس پر شو د پښتون تحفظ موومنټ چې کوم احتجاج اعلان کړی وو، تیر خبرونو کې تاسو ویلو چې احتجاج راغونډ شوی دی، احتجاج ختم شوی دی. اوریدونکو تم لکه تفصیل ورکړه چې دا احتجاج کوم ځای کې شوی وو او په دغه احتجاج کې اهم غوښتنې څه وې؟
مهرباني زبدا اردن کو ته اوه چې نور دی وړاندې د رئیس مر خان په اړه بار کولینا حیات ریکل می لیکن ته وو هغه به درک شوی دی او ته وو په دې هغه به درک کېدو زموري چې هغه کام په غاړه انده خسته چې حیات ریکل څه کوم کور نه دی او دغه چې پښتون تاسو مومنټ دی هغه به په دغه تصویر باندې دی چې تی ادارې ته منلي او وايي د دې کې پولیس او دغه څه کوم کوي ادارې یې هغه په شانې دی هغه ارخص دی حکومت کار کوي په دې اړه باندې تاسو په دې څه په خلاندې شوی چې آیا حیات ریکل دې په خپل باندې اخته کړي او کنه او نو کبي کسب باندې واضح په باندې حکومت څه دریز مخې ته راغلي دي. تیر وخت کې کوم دې پی ټی ایم مشر دې منځ ته شو هغه اعلان کړی وو د حیات ریکل دې حیات لپاره چې سبا سبا په دې عمران خان کې احتجاج کیږي هغه نتیجه کې هم پدې عمران وان پر شو چې کوم ته ویل کېږي کوم دې عمران او په دې کې هم دې کوم مقامات دي هغه د دې کوم کې روان شي او په ترګاو شنه راغلي او د دې څخه نور بل راغلي دلته د مهاله د فوج څخه تخت شاورونه هم ورکول او د پاکستان د کومي اساسي استخباراتي ادارې دی هغه په دې باندې هم نیول کېږي او د هغې پرېکړې د تشکیلو غوښتنه کوي. او زما په تاسو نه وایم چې هغه پرېکړې چې کوم دی هغه یو مدني فعال دی چې د دې لپاره چې نه سره دی او د پښتون په ځوانانو کې د ځوانانو لپاره چې یو تحریک او د کوم ایني د پاکستان ایني چې دمره خپل حقونه غوښتل لري د هغې په باندې کې شماره کېږي. نو کله چې دا د پیاپې څخه د هغې نه وروسته چې موږ یې باندې په بدلون روان دي او نن هم په دې کې د ریاستي ادارونو دغه سخت غوښتنه کېده چې یو داسې حال دی چې د مذاکرات روان دي په بل طرف باندې د دې چې کوم یو مهم تن دی حیات پرې غل هغه بدرګه کړی شوی دی او هغه ته اوس مدرک نه معلومي دي. نو دې دا ویل چې په دې حیات پرې غل راځي چې څنګه نیمه نو دا ورځي باندې د کومه په ورکې دی او کته ویل چې حیات پرې غل پیدا راشو چې دې د منکی او منډیوالو کته باندې ایډیا جوړه کړي او په هغه ایډیا جوړه کړي حیات پرې غل دی ریایت لپاره هر ممکن چې هغه کوشش کوي. او زما ته دا وایي چې دا مذاکرات عمل هم شو دی او بل څه حیات پرې غل کوم د دې سره هم شامل دی نو
صحیح شو. عدنان دره ته ووایه چې دوی د کومې علاقې نه بدرکه شوی دی هغه ځای کې د پولیس سره دی اف آی آر درج کړی دی.
د حیات پرېغل پلان چې کوم دی اصل خان او دغه چې هغه ورور ناصر مسعود سره موږ خبرې وکړې او دوی وویل چې دغه پېښه کومه وسته ده د ډېر اسماعیل خان ظفر آباد قلمې ورته ویلې کېږي کوم چې پټان روډ باندې موقعیت لري. دوی وویل چې د شپې پر مهال د پولیسو په جامه کې ځنې کوم څه دا جامه کې او زور سره دمنه هم وي هغه پورته راغلل او حیات پرېغل پوښتنه یې وکړه او پر هغه د حیات پرېغل کوم د ټاپ او موبایل د هغه ځان سره واخیسته او حیات پرېغل هم ځان سره یوړو. دوی چې تر هغه وروسته ډېر ډېر ټاون چې کوم تانا د کوم تر دې نږدې تر اصلي پاره کې دوی څه تاسو هم ورکړي او په دې اړه باندې تاسو د بیا هم پاره پات کې نکړه ده خو دې ډېر مخکې ته وته په کوم کې کا چې دې ته هیڅ نه ویل شي چې هغه تر هغه د چالو په اول ور شوې دي او دوی هم وویل چې دین الصاف رقم دا چې بس کړی دي او په کته حیات پرې بل کوم ډېر مري نه هغه ډېر په اول دې ته واضح کړی شي هغه دا هم وویل چې دې حیات پرې بل دا چې ناصاب د رقیب انتر او مشون دي چې حیات پرې بل د پور لوازمې کنو هغه په عربو کې په اماراتو کې مزدوري کول او مسافر به هم کول او د ټول معاف ته برابر بدل دا هم د خپل بند لپاره بل تر هغه وو اخرې په خپل کلی کې سمانت له واګې نه پکې ده تیارې نه ولې دی واپس روان وي مراد به پاره خو دا رجا هم خبره وکړه چې حیات ریګل چې هغه په کام د من کټ او دې دغه مجبنه چې دا کام په استعمال یې اچي نو کام دغه مجبنه د ټل غواړي او دا د مجبنه په ډول غواړي دا د کام تر څنګ وي خو دا الزام دی نه چې د پولیس سره بار بار باندې کابل دي خو په اوسه پر دې ته دا هیڅ او دې چې حیات ریګل څه په اوره څه کوي او ولې ورته
ډیر مننه عدنان بیٹنی دغه تفصیل شریکولو.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د خیبر پختونخوا په کورمزل کې تاجرانو تور لګولې چې ځای انتظامیا د کورمی بیلابیلو بازارونو او افغانستان ته تجارتي سامانونو لونکو ګاډونه راهداري او د ایجنسۍ په نوم ټکسونه راغونډوي. دغه شان شکایتونه د خیبر سیمینا هم مخې ته راغلي دي. نور حال په دغه ځای نه د ډیبر ریډیو خبریال ابراهیم شینواری راکوي.
په پاړه چنار او صده کې د ځایي تاجرانو او ترانسپورټرانو تر لاسه شو معلوماتو لمخه د کورمې قبایلي ضلع انتظامی د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د امر باوجود ځایي تجارتي مرکزونو او افغانستان ته د هیواد د نورو برخو نه وړل کېدونکو تجارتي توکو په سر پخوانی د ایجنسۍ راهداري ټیکس او محصول اخیستل یو ځل بیا شروع کړي. د دغه تاجرانو او ترانسپورټرانو په وینا کورمې ته په داخلېدو د چپری په مرکزي چک پوسټ د هر یو تجارتي ګاډن یو نیم زر روپۍ اخیستی شي او د دغه رقم دوی له هیڅ قسم رسید نشي ورکولای. البته سدی ته به داخله دو د هر گاډی نه 250 روپۍ او پاراچنار ته به داخله د ملي په چک پوسټ ورنه اضافي 200 روپۍ د راهداري او محصول په شکل کې اخیشتای شي. او د صوبایي حکومت د بندیز باوجود د سدی او ملي په چک پوسټونو وصول کیدونکي رقم باقاعده حکومتي رسید هم ورکولای شي. د سیمې یو تاجر نذیر احمد د ځای انتظامی د دغه غیر قانوني ګام په حق له وایس اف امریکا ډیوه ته وویل. د ځای انتظامی چارواکو د ترانسپورټرانو او تاجرانو په شکایت دوی ته ویلي چې دغه ټیکسونه هغوی نه د پاړه چینار او سدې میونسپل کمیټې د مصرفونو ترسره کولو په لړ کې اخیشتی شي. خو تاجران ادعا کوي چې چونکې مرکزي سړک د کمیټې د اختیار لاندې نه راځي ځکه دا ټیکسونه غیر قانوني دي. د پاړه چینار یو بل تاجر حبیب حسین یې چې دغه ټیکسونو سره د هغوی مالي مصرفونه هم اضافه شوي. د کورمی ایجنسی ترڅنګ په خیبر قبایلی ضلع کې هم ځایی تاجران او ترانسپورټران شکایت کوي چې لږه د سدی او پاړه چینار د خیبر په جمرود چک پوسټونو او د تورخم په پوله د هغوی نه اوس هم د صوبایي حکومت د امر باوجود دغه قسمه ټیکسونه اخیشتی شي. وایس اف امریکا ډیوه ته د حکومتي سرچینو نه ترلاسه شوو معلوماتو له مخه د صوبایي حکومت په امر د ایجنسی ډیولپمنټ فنډ تړلو نه پس ځایی انتظامی د مالي مشکلاتو سره مخ شوي او د خپلو ځینې مصرفونو ترسره کولو په غرض د مرکزی او صوبایي حکومتونو د اضافي مالی مرستو غوښتنه کړې د کومې چې تر اوسه جواب نه دی ورکړی شوی. او هم دغه وجه ده چې د کورمی او خیبر انتظامی په غیر اعلانې توګه یو ځل بیا په محدوده کچه د راهداري محصولات اخیستل شروع کړي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د جون په اتمه نیټه د صوبې د چیف سیکرټري د دفتر نه خپور شوی و امر لمخه په وو واړه پخوانی قبایلی ایجنسیو کې په ځایي چک پوسټونو د هر قسمه غیر قانوني ټیکسونو د جمع کولو په سمدستي توګه د تړلو امر ورکړی و او ورسره د سیمې تجارتي مرکزونو ته د امروزه استعمال شیان وړلو لپاره د رادارې نظام د ختمولو هم اعلان شوی و. پېښور کې د فاټا سیکټر زمواره چارواکي چې د ځایي تاجرانو او ترانسپورټرانو له اړخه دوی ته رسمي شکایت وشو نو د زمواره حکومتي چارواکو په ضد به کاروایی کولی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، خیبر.
د تیر چهارشنبه په ورځ د شپې په وخت د ایران نه مکران ډیویژن ته د بجلی رسد د ځنډیدو په وجه خلک د بجلی نه محرومه شوي دي. نور تفصیل یې د ډیوه خبریال حمید سمسور نه اورو.
د بلوچستان د سپیک مرکزی ښار گوادر ته له ایران څخه د برېښنا ورکولو لړۍ کته سوې ده چې له سبب د گوادر په شمول د بلوچستان درې سرحدي ضلع پنجګور تربت په تیاره کې دي. د گوادر ځایي خبریال بیرام بلوچوي چې خلک د بجلی د لوډ شیډنګ له سبب څخه له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په گوادر کې له تیرو شپږو ورځو څخه لورځي بجلی نوي سهار له لسو بجو څخه بیا تر مخستانه پوری برېښنا موجوده نوي. د مکران ډیویژن درې ضلع چې په هغه کې تربت، پنجګور او گوادر شامل دي له ایران څخه چې کومه بجلی ورکول کېږي. د برېښنا د څانګې د واپډا چارواکي وایي چې په ایران کې د بجلی کمی رامنځته شوې ده. په لوی لوینونو کې بجلی کمه ده. د بجلی د کموالي له سبب څخه دوی ته بجلی نه ورکول کېږي. بیرام بلوچ پر مخ زیاتوي چې دلته د دوبی ګرمي زیاته ده. خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. کاروبار په ټپه درېدلی دي. دوکانداران او عادي ولس سرګردانه دي. په ښار کې د اوبو ستونزه هم را پیدا شوې ده. بیرام بلوس وی چې د بجلی د بندیز له سبب څخه د یخي کارخانه تړل شوې دي او چې کومې بیا خلاصې دي پر هغه باندې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده او دا ډول د یخي بیه هم ډېره زیاته شوې ده. د ده په خبره چې د گوادر په ښار سړې اوبه نسته، خو د بلوچستان د برېښنا د صوبایي څانګې یو عالي رتبه مامور دلته په کوټه کې وویل چې له ایران څخه په راغلي بجلی لین کې پنی خرابي هم رامنځته شوې ده چې د برېښنا د بیا بحالۍ لپاره هلې ځلې روانې دي چې د گوادر په شمول و د درو واړو ضلعو ته به دوی زر تر زره بجلی بحال کړي. په بلوچستان کې د برېښنا د څانګې یو عالي رتبه پنی مایر دا خبره هم وکړله چې په ایران کې د بجلی په نظام کې چې کله خرابی رامنځته شي نو دوی د پاکستان د سیمو بجلی وتړي. دوی غواړي چې دلته د دوی پر ګریډ سټیشنو باندې فشار رانشي. د وویل چې په ایران کې د بجلی د نظام مشینان موجود نه دي، همله دغه کبله دوی دغه مشینان د جرمني او له نورو اروپایي هیوادو څخه راغواړي. گوادر چې د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري د لوی لارې مرکز ګڼل کېږي او دغې پروژې ته تر اوسه پورې 850 ارب ډالر شول سوي دي. خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سناتور عثمان کاکړوي چې د سیپک په پروژه کې تر اوسه پورې و بلوچستان ته هیڅ نه دي ورکول سوي، چې د گوادر د ښار سیمه ییز خلک تر اوسه پورې د بجلی او د اوبو له ستونزې سره مخامخ دي.
پاکستان دا ډیرس زره میگاواټ بجلی شش کار به دوی مکمل کوي. به دا پاکستان پروډکشن د پیداوار دی او د زموږ ژوند کې کوم فائ دیو میگاواټ بجلی دا پروژه نه.
د بلوچستان په نورو سیمو کې هم د بجلی لوډ شیډنګ ډیر زیات دی. د برېښنا د صوبایي څانګې مامورین وایي چې بلوچستان و 1400 میگاواټو بجلی ته اړتیا لري او دغه ډول لګیدو څخه د راغلي لاین توان یوازې 950 میگاواټ دی. و ښاري سیمو ته 10 ساعته، و ضلعو ته بیا 8 ساعته او دغه ډول و کلیوالو سیمو ته یوازې 6 ساعته بجلی ورکول کېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د شمالي کوریا خارجه وزارت ویل دی چې د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو سره خبرې اترې د افسوس وړ بې او تور یې لګولې دی چې واشنگتن په یو اړخیزه توګه په پیانګیانګ فشار اچولو چې خپل نیوکلیایي وسلو پروګرام رانغاړي. د خارجه وزارت لخوا د نوم نه څرګند شوی بیان د امریکا او د شمالي کوریا د چارواکو د دوه ورځو د خبرو اترو وروسته جاری شوی دی. د دې وړاندې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د شمالي کوریا د چارواکو سره خبرې ګټورې بللې وې. تفصیل یې د ډیو زموږ همکار شعبزاده نه اورو.
د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو د شمالي کوریا د ورځنی سفر پای ته رسیدلی او د خپل سفر په اخر کې ویلي د شمالي کوریا چارواکو سره د 200 ساعتو ګټورې خبرې شوې دي. مایک پمپیو زیاته کړې په دغه خبرو اترو کې په مهمو مسلو هر اړخیزه بحث شوی دی. د امریکا خارجه سیکرټر ویلي د خبرو اترو لویه برخه د شمالي کوریا د نیوکلیایي وسلو نه پاکولو په نیټې یا مودې ټاکلو وه. که څه هم ښاغلی پمپیو د دغې نور څه تفصیل نه دی وړاندې کړی، خدای منلی چې موږ په دغه مسله ډېرې ښې او ګټورې خبرې کړې دي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر چې دا مهال په ټوکیو کې دی ویلي د جولای په 12 نیټه یو ځل بیا لیده کاته ټاکل شوی. زیاته کړې ده چې د دغې نیټه یوه ورځ مخکې وروستو کېدای شي. په دغه ملاقات کې به په کوریایي جګړه کې وژل شوو امریکایي عسکرو مړو سپارلو په سر خبرې کیږي. مایک پمپیو په خپل د سفر کې د شمالي کوریا مشر کیم جان اون سره ندیلی دلی او د امریکا د خارجه دفتر ویاندی هیدر نوریټ ویلی په دې سفر کې د شمالي کوریا د مشر سره د لیدو ستا مینوي. نن د خالی په ورځ سهار وختي مایک پمپیو لومړی د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ته د شمالي کوریا د چارواکو سره د لیدو وړاندې په ټلیفون احوال ویلی. روستو د دغه د شمالي کوریا د حکومتي ګوند د سترو چارواکو ترڅنګ د دغه هیواد د استخباراتو مشر کیم یونګ چول سره هم لید کاته شوی دی. څنګه چې د غدوانه مشرانو د خبرو اترو وړاندې یو بل ولید نو کیم یونګ د امریکا د خارجه چارو سیکرټر نه پوښتنه وکړه د شپې مو خوب یا آرام کړی او کنه. د مایک پمپیو 13 شپه په شمالي کوریا کې لومړی شپه وه. د دغه په ځواب کې مایک پمپیو ویلی چې وو د دغه وروستو بیا خبریالان د غونډې د کوټې نه بهر وتلی. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر ویلي چې صدر ترامپ خپل هغه ژمنه کلک ولاړ لري چې شمالي کوریا لپاره یو روښانه راتلونکی غواړي. روان کال کې دا د ښاغلي پمپیو د شمالي کوریا دریم سفر او لومړی شپه وه. د صدر ټرمپ او شمالي کوریا د مشر په سنگاپور کې د لیدو کوته وروسته مایک پمپیو په لومړي ځل شمالي کوریا ته تللی. نن د خالی په ورځ د امریکا د خارجه چارو وزارت ویاندی هیدر نوریټ ویلي چې امریکا او شمالي کوریا چارواکو د خبرو اترو داسې ډلې جوړې کړې چې په ټولو مسلو به خبرې کوي، چې په کې به د شمالي کوریا د نیوکلیایي وسلو نه پاکول هم وي. میرمن هیدر ویلي چې ښاغلی پمپیو په دغه خبرو اترو کې په دریو اهدافو ترلاسه کولو پورې نښتی دی. لومړی، د شمالي کوریا په مکمله توګه د نیوکلیایي وسلو نه پاکول. دویم، دغه هیواد ته د امنیت یا خوندیتوب باور ورکول. او دریم، په کوریایي جنگ کې وژل شوو امریکایانو مړی ترلاسه کول دي. میرمن نوریټ زیاته کړې ده چې په دغه درې واڼو کې پرمختګ شوی. د امریکا د خارج چارو سیکرتر مایک پمپیو دا سفر وروستو د هغه استخباراتي رپورټونو کړی چې په کې ویل شوي شمالي کوریا لا هم د نیوکلیایي پروګرام پرمختګ لپاره اډانه جوړوي. امریکایي مطبوعاتو په دغه اړه ځینې عکسونه هم ښودلي وو چې ښایي شمالي کوریا د نیوکلیایي وسلو لپاره نوې ودانۍ جوړوي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی. په پاکستان کې ډیر خلک نوې نوې تجربې کوي، لکه د مثال په توګه د زراعت په میدان کې چې په نورو ځایونو کې خسبزی یا میوه یا د کرکلي نور پیداوارونه ویني، نو هغوی په خپلو ځایونو کې هم د دې د کرلو کوشش کوي. خو ځینې وختونو کې دغه تجربې نه کامیابیږي، ځکه چې د هغې لپاره حالات سازگار نه وي. لکه په پنجاب کې کوي چرې یو سبزی خکېږي، د هغې به دا مطلب نه وي چې ګینی د خیبر پختونخوا په بلا سیمه کې دی هغه سبزی یا میوه هم وشي. دغه شان مثال د اندوانې هم دی. په خیبر پختونخوا کې په یو شمېر ځایونو کې خلکو د پنجاب ځینې سبزی یا میوه د هغې تجربې کړې دي، خو هغه شان پیداوار یې ول نه دی کړی. رپورٹ پی د هغه ځینې د ډیبر ریډیو خبریال ملک وقاص را کوي.
په غټو فصلونو کې د تاوان نه پس ګڼ شمیر کروندګرو نوې تجربې شروع کړې دي او مختلف نوې سبزی او میوه د خپلو روایتي فصلونو په ځای کوي. دغه شان یو کروندګر داود دورانی په 12 جیره بزمکا د اندوانو فصل کرلې وو چې 1,00,000 روپۍ د خور تخم او 1,40,000 روپۍ د اجارې پکې بیلې. داود اووی چې د نورو غټو فصلونو د کم آمدن نه تنګ شوی وو، غوښتل یې چې د پنجاب پشان د اندوانو نه به غټه غټه ترلاسه کړي، خو باید درې میاشتې مهنت مزدوره او وخت سره یې غټ تاوان کړی دی. دی وایي چې موسم او د وخت اندازې سره یې تجربه هم غلطه شوې ده.
دا تجربه زمونږ کامیاب نه شو. په دې باندې یو خو د موسم اثر و چې پنجاب اندوانه مونږ نه مخکې راځي، د هغې د وجه نه مارکیټ ټول هغه قابو کی، ځکه چې د هغوی موسم داسې دی چې اندوانه زیاته د پنجاب نه راشي. نو مونږ د اندوانو کرل د دې کافي مونږ ته نقصان شو. سونه چې مونږ په کوم شوق باندې کرلې وه، د تاسو وینې د دې د ګروتھ هم بالکل نه شو او نه په دې کې څه هغسې مارکیټ جوړ شو. د دې نو د دې د وجه نه مونږ ښکاري داسې چې یا خو زمونږ د تجربه ناکامه شو، یا زما خیال زمونږ د زراعت د محکمې هم کمزوري ده چې هغوی مونږ یا د دې د زمیندار په دې میوه او په دې باندې دا چې کوم نوې سیزونه مونږ کرو په هغې هم ګایډ کوي نه. هغسې په کار دی چې دوی د زمیندارو هغسې رهنمایي وکړي، ورته ووایي چې دا کله کرای دې دپاره کوم موسم ښه دی، کوم قسم داروګان یا د کوم قسم خاورې مورې دې لخې دي. نو د هغې د وجه نه په کېدی شي زمیندار بیا فایده وکړي، خو مونږ پکې سخت کال کافي حده پورې نقصان وکړو.
نظر محمد چې زمینداری کوي سرګنده کړه چې فصل یې خراب شوی دی، خو اوس هم په خرچه پر راغونډولو کېږي.
زمینداری کوي جی او بس دا اندوانې هم کرلې دي، خو هغه ونه شوې. نو هغه بس اوس یې راغونډو په مزدورانو بدل ته ټوپ کوو، بیا سوډکې ډکو نو کو کرې وکړو کې نه کړه.
تماکو، گنی او خټکو کروندګر له غټ زیان سره مخ کړی دی چې آیا د کروندګر کمزوري ده او که د حکومتي ناچاقه پالیسو. ملک وقاص خان، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، چارسدا.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بینک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو بازار پروګرام کې اوریدل شي.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.